احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړی مشی د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې لرو او طالبان وایي چې د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک په درشل کې یو. خو لومړی خبرونه، د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د امریکا سفارت په زابل کې د افغانستان د برښنا شرکت د کارکونکو وژل وغندل او واشنگتن د ایران پر یوه جګپوړي جنرال بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. پومپیو په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې پرونی له قریشي سره وکتل، خو ده په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پومپیو په واشنگتن کې سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلی دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کاوه چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې له زړه هڅینه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو خندلې ده. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د برښنا شرکت کارکونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پرختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برښنا شرکت تایید کړي چې د پنځشنبې په ورځ 15 کارکونکو په زابل کې د برښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې ووشل شول. په چاودنه کې د برښنا شرکت یو کارکونکی زخمي شوی دی. د هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالي مربوطه سیمه کې په ماین الوتی. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برښنا شرکت کارکونکي په داسې وخت کې وژل شوي چې خلکو ته یې د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې پرون د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلوده او ماته یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن لوبډلې په خپل لومړنۍ نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سعودي افریقا ته سخته ماتې ورکړه. د 2 وکټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ په نړیوال جام کې 14 لوبډلې مخامخېږي سره او لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوز پر ویلوی جنرال حسن شاوار پور بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې پر حسن شاوار پور بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد په رولسي مظاهرو بندیز لګولی وو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو دا جنرال امریکا ته له سفر څخه منع شوی دی. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی براین هوک پر نوویل
General Shawarpur committed gross violations of human rights against
They way General Shawarpur po mahshar ki da muzaharachan po zid pa amal ki por bashari haquno sakhti ra kade agha da tir kal po november miash ki da 138 be guna iraniano da qatl amnandara wakra General Shawarpur da gudalo masharu che po mahshar ki por muzaharachan khunari hamle wakre aw we safal د ایران حکومت په دې اړه چې په ماشهر کې له مظاهرچانو سره ظلم شوی د امریکا او د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالو ادارو راپورونه بیا اساسه بللي، خو منلې ده چې په دې سیمه کې یو شمیر وسلوال بیلتون غشتون کې ځپلې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپل سرریازم استعفا رد کړه. زلنسکی وویل چې سرریازم الکسی هونچاروک پرون استعفا لیک ور استولی وو. د اوکراین سرریازم له ولسمشر سره پرون تر لیدو وروسته وویل
ми хочемо з вами зміцнення сьогодні зміцнення
дейвай دای رجمور مخاطبوی او وای زلتا سو سره په ګډه غوړم چې کابینه پیاوړې کړم. لدی عمل در څخه غوړم چې کمزور ټکی معلوم کړي او په وزارتونو کې چارواکي د هغوی د مسلکی وړتیا پر اساس بدل کړي. په وروستیو کې د سرعظم هون چاروک د یوې ټیلیفوني مکالمې یوه برخه پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې په هغه کې پر اقتصادي چارو د جمهور رئیس پوهه کمه بللې وه. تر دې وروسته سرعظم هون چاروک پر فیسبوک ولیکل چې په وروستیو کې د حکومت دننه له غونډو او خبرو نیمګړې برخې پر ټولنیزو رسنیو افشا کیږي او د دې لپاره چې ولسمشر ته خپل درناوی او پر هغه باور ثابت کړي د سرعظم له چوکۍ استعفا کوي. دا خبرونه اساجی رادیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты в Афганистане сейчас один из главных игроков.
Да, Русия да бахраню чар вазир да Америка у Талибану тарманс да сули да хабару да бя пайли до хар калай киви. Пады траске Талибан вай, че да сули да хокра лик подоршал кию. Уранде падяра тафсил авре да леше. Пухуски дзуанану ла бе вазлу сара мрасти кли.
بوټی ام روکړه کولی ام روکړه کوړتای ام روکړه
هوټلو کې یخ ده بستری نشته موږ سره وروره همکاري کوي په دې چې موږ ته بوټونه راکې
تر هر څه شي دی پوره دی احتیاج لري.
د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي هڅې روانې دي.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود منځل کیږي او دود برته وزي دا غنه دودرونه په دې کې مت ډیره تغیرات کړه په ټول په بساتر د کابل کې.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. د روسیې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف وای د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له مهمو اړخونو څخه دي او دوی د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ مذاکرو د بیا پیل ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې د موافقې په اړه خبرې کوي. سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې داسې موافقه پکار ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره دروازه پرانیسي. فرشته جلالزی په ماسکو کې د لاوروف د پرونیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې یو موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پای لپاره زمینه برابره کړي. هغه ویلي چې روسیه له دې پروسې سره مرسته کوي او د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل ملاتړ وکړ. لاوروف ویل
практическом плане мы же знаем, что и Соединённые Штаты
بلاخره په ملي ډول کوټو خپل شي دلای شو چې امریکا اوس په افغانستان کې له مهمو اړخونو ده. امریکا د یو لوی ائتلاف شکل په افغانستان کې عسكر لري او له طالبانو سره مذاکره کوي. البته موږ د دې ملاتړ کوو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په خبري کانفرنس کې د یو افغان خبريال د پښتنې په جواب کې وویل چې دوی له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړه چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمه نه دی تایید کړی. د روسیې حکومت په 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. روسیې په وروستیو کلونو کې مکررې هڅې کړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر مذاکرو خپل نفوذ څرګند کړي او یوازې په 2019 میلادي کال کې په دې اړه درې غونډې راوبللې چې د طالبانو استازو او په افغانستان کې یو شمېر پیژندل شوو سیاستوالو ګډون پکې کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان په سوله کې د ایران د رول اهمیت ته اشاره کړې ده. روسیه، امریکا او چین په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو یو درې اړخیزه ډله جوړه کړې چې وروسته پاکستان هم شامل شو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دې ډله کې به د ایران غړیتوب هم مناسب وای، خو د واشنگتن او تهران ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا یې مخنیوی کړی دی. هغه وویل چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ باید کم شي.
обострение отношений между Ираном и США.
Качери да Ирана у Америка Терманс Каркеч Лазия чему мы баварлы ручей да Каркеч я тедал да синь да хит его вахранна к молу срама сничкалай. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دوبی کې دوه واره په تهران کې د طالبانو د یو شمېر سیاسي مشرانو کوربه و او له هغوی سره په افغانستان کې د سولې لپاره د موافقې په اړه پر هغو مذاکرو چې له امریکا سره یې کوي خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت د یو رپورټ په حواله چې د امریکا غږ راډیو په دوبی کې خپور کړ ویل شوی و چې د ایران حکومت وسوالو طالبانو ته وسلې ورکړي، مالی ملاتړ یې کړی او د هغوی وسوالې هم روزلې دي. د پنټاګون په رپورټ کې راغلي و چې تهران هڅه کوي چې پر طالبانو د نفوذ د زیاتولو لپاره په هغه هیواد کې د داعش له شره ځان وژغوري، او همداراز که چیرې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه کوي د افغانستان په حکومت کې د ځان لپاره د پښې ځای جوړ کړي. د پنټاګون په رپورټ کې لیکل شوي ول ایران نه غواړي چې طالبان بشپړ قدرت په لاس کې واخلي، خو غواړي چې پر دې ډله نفوذ وساتي، او که چیرې هغوی د افغانستان په آینده حکومتونو کې ځای پیدا کوي د ایران تله درنه وساتي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ټویټر کې لیکلی دی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي لوري سره دا خبرې کړې دي او څو ورځې نورې به هم ادامه پیدا کړي. بل لور ته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې سوله د افغانستان دولت، خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړی توپ دی. دی بیا زیاتوي چې تلپاتې او باعزته سولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلکو د هغه غوښتنه کړې ده، د اوربند تامین یوازینۍ لاره ده. د ده په وینا هره طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي، خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د سره پرونه خبره شوې دي چې طالبانو ویلي دي چې دوی غواړي لوې اونۍ تر لسو ورځو پورې شخړې کمې کړي. د مسلې ته تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم اشاره وکړه او وی ویل چې د شخړو له کمېدو سره تمه ده چې د سولې د خبرو بهیر ګړندی شي. ښاغلی قریشي پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې له اوربند پرته لاسلیک کېدونکې هوکړه معنا نه لري. د دې شورا جګپوړي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکانو سره خبرې کوي، دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بنده کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنی نه لري. صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بالاخره موږ دې ته مجبور کړل چې موږ سره توافقنامه وکړي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقتنامې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې. د هغې موافقتنامې چې طالبان یادوي او امریکایي لوري هم په دې اړه سندي ویلي چې دوی موافقتنامې ته رسیدلي دي او هوکړه لیک لاسلیک ته رسیدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د نجونو د تعلیم په برخه کې وړاندې اوریدل شي، خو تر هغه مخکې هم په خوست کې تمکی شو. په خوست کې یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د خلکو له کورونو او د ښار له دوکاندارانو هغه مواد چې په ژمي کې په کاریشي راټول کړي او پر اړمنو کسانو یې ویشلی دي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې د ځوانانو د کار ستایلی او د دوام غوښتنه یې کړې. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ یو شمېر ځوانو خوستي مدني فعالانو له خلکو او دوکاندارانو راټول کړي د مرستې ژمني توکي په غریبو او بېوزلو خلکو او کورنیو وویشل. په دې مرسته کې چې تر زرو پورې کسانو ته په پام کې نیول شوې، نوي او استعمال شوې جامې، بوټونه، جمپر او کورتۍ، یو اندازه خوراکي توکي او نور د کورنیو د اړتیا وړ شیان شامل دي. د مرستو د ویش ځای ته د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی او د نورو خلکو تر څنګ ډېره برخه د فکري سمون ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې فعالانو راټوله کړې ده. د یاد بنسټ مشر سلیمان بشرمل آزادۍ راډیو ته وویل
موږ د هڅاندو او فکري سمون غړو او پښمنستو ورونو موږ سره په دې کمپاین کې مرسته وکړه. تقریبا د زرو تر یو لسو پورې کورنۍ سره موږ کولای شو چې دغه لړۍ له طریقې د دوی سره مرسته وکړو.
د مرسته ترلاسه کوونکو دریو کسانو د میدان وردګو اوسیدونکو عبدالمتین، د بغلان اوسیدونکو نقیب او د پکتیا د جارخیل ولسوالۍ اوسیدونکو خانبادشاه هم په دې خوښي څرګندوله چې ځوان خوستیو فعالانو د بیوزلو احتیاجي درکړي او په همدې خاطر په کورونو او دوکانونو ګرځېدلي او دا مرسته یې راټوله کړې ده.
په مرسته راغلی ده، بوټ یې هم راکړل، کالي یې هم راکړل، کورته یې هم راکړلې، دا د خلکو راټولې کړې ده. مرسته دې موږ سره شوې ده، دا مرسته موږ سره خلکو وکړه. خیر دی،
موږ دلته اوسو، راغلي یو دلته مزدوري ته، نو دلته مزدوري نشته، هوټلو کې یخ دی، بسترې نشته، ځای نشته، پوشاک نشته. موږ سره وروره همکاري کېږي په دې چې موږ ته بوټونه راکړي، کالي راکړي، جامې راکړي، موږ ډېر خوشحاله یو.
غاله نه لري او جمعې نه لري، دغه سبي وخیما لرګی نه لري، خوراکي مواد نه لري، نو دغه د مرزای نروان ساتر هر چی شي دی پوره دی احتیاج لري.
بل لوري ته د مرسته تابع کوونکي فعالان وای نور باید ځوانان یوازې د حکومت او مؤسسو مرستو ته سترګې ونه غړوي، ځکه د خلکو سره هم دومره څشته چې بېوزلو سره تر یوې اندازې مرسته کولی شي. مدنی فعال قابل شاه سلاب له ځوانانو وغوښتل چې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې اړمنو کسانو لپاره د مرستو په راټولولو کې ونډه واخلي.
زه په ټولو ځوانانو غږ کوم، که چیرې موږ تاسو وغواړو چې کار وکړو، موږ تاسو د بهرنیو مؤسسو، بهرنیو سازمانونو، نهادونو نه بغیر هم کړی شو چې وغواړو دلته کار وکړو.
بل لوري ته د ګڼو وزیرستانیو کورنیو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم زرګونه بې ځایه شوي غریبي کورنۍ په دې ځای کې اوسیږي. په ژمي کې د بېوزله کورنیو د ژوند ستونزې نورې هم زیاتې شوي او دوی د حکومت، مرستندویو ادارو او د ټولنې له شتمنو خلکو د مرستو تمه لري.
بیا هم خوست کې پاتې کیږو. لکه څرنګه چې مو مخته وویل، د خوست د نجونو د تعلیم په ارتباط راپور لرو. خانم جان انوري د خوست د داخیو په کلي کې یوه داسې میرمن ده چې د خپل کلي د نجونو زده کوونکو لپاره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. اغلی انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنی ټولګی په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې، لابراتوار او درسي موادو څخه برخمن وي. اوس په دې ښوونځي کې تر زرو زیات نجونې زده کړې کوي او فارغ نجونې په ګڼو ادارو کې په دندو بوختې دي. زموږ همکار احسان آریان راپور لري.
د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلي د نجونو د علیلیسي مدیره خانم جان انوري، هغه میرمن چې په 1202 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنی ټولګی په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار، کمپیوټر لیب، تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغ شوې دي. اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 نجونو ته زده کړې ورکوي.
شاګردان مې راټول کړل چې یو ټولګی مې دلته جوړ کړو. دا د مونږ حجرا ده. دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. د درې نوي کالدار په دې خوا مونږ د دې لیسې فارغینو ورکوو، خدمتونه کوي په بعضو مؤسساتو کې، په کلینیکو کې، حتی چې سخت کال ما خپل شاګرد چې دي د پوهنتون نه فارغ شو.
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو والوزوله، خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني. حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی، هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري.
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره، یا لوار یا مقصد تراو پلور خپلا کړی شي، خو چې بیا د کېر سړی بېسره وي، لوار یې وي، خوند یې وي، تری وي، چای وي، نو بیا خو خامخا یولس پیولس تنه پنو شي کا په دوی چې کس.
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي. رشیده له همدې لیسې فارغه شوې. له فراغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشاکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي. نوموړي وایي د هر څه د مدیرۍ له هڅو پرته ناممکن وو.
د غالي مدیرۍ صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې. په ډېر سخت مشکلاتو سره اوس پرېغې او مې هم په همدې ښوونځي کې استاد په حیث وظیفه اجرا کړې ده. اوس یې هم فلحال قبیله یم په یوه کلینیک کې خپله وظیفه سرته رسوم.
په خوست کې د مهال د نجونو شپږ اویا لیسې فعالې دي چې پکې 100 نجونې زده کړې کوي. د نجونو د شپږ اویا ښوونځیو په منځ کې درویشتې لیسې دي چې سږ کال ترې 1040 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان د کرکټ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نور کوم موضوعات څېړلې د صفی الله سنگزی په کتنه کې اورو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي طالبانو په افغانستان کې د لنډمهالې اوربند وړاندیز کړی. ورځپاڼې په امریکا متحده ایالاتونو کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي ښایي دا وړاندیز د طالبانو یوه هڅه وي څو په خپله خوښه موافقې ته ورسیږي. حقانی په دوام کې ورځپاڼې ته ویلي طالبان غواړي امریکا له افغانستانه ووزي څو د دغه هیواد کنټرول په لاس کې ونیسي. د حقانی په باور تر اوسه پورې د طالبانو له لوري د افغانستان د اساسي قانون د منلو او د څو کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره هیڅ تعهد نه دی موجود. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تازه ویلي واک ته د طالبانو د بیا ورګرځېدو په صورت کې هغوی ښځې د تعلیم له حق نشي محرومولی. د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل ښایي ځینې طالبان هغه څه چې رژیم یې په افغانستان کې په خلکو په تیره بیا ښځو لورولي تېروتنه وبولي. خو د میرمن کوفي په خبره مهمه دا ده چې طالبان له خپلو تېروتنو تجربه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بحث په دې څو ورځو کې ډیر تود شوی. د دواړو لوریو استازیو له چهارشنبې د سولې د هوکړه لیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې هم پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین له قطر په خپل ټویټر لیکلي چې د سولې دغه خبرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې د افغانستان په لاس د کوربه جنوبي افریقا ماتې د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولی. جمعه د 2000 کال د 19 کلنو څخه د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د جنوبی افریقا ټول ټیم په 190 منډو اوټ کړ او په جواب کې ټاکلې هدف په 15 اوور کې پوره او لمړنۍ بریا خپل کړه. هندوستان ټایمز لیکلي چې د افغانستان اورو توپ چون کې شفیق الله غفاری په شپږو وکټو جنوبی افریقا هوار کړه. د مقالې لمخې کله چې د ګوګلی بال په ورتیا سنبال اورو توپ چون کې شفیق الله غفاری په 12 اوور کې بالینګ ته ووت د جنوبی افریقا په ټیم یې ماته ورګډه کړه. لدی چې د جنوبی افریقا ګڼ توپهون کې خلاص یو د هندوستان ټایمز په لیکنه د شفیق الله غفاری په بالینګ باندې تیر وتل او اوټ شول. کرکن فو وی پانی هم لیکلی چې افغانستان نړیوال جام ډیر ښه پیل کړ. د کرکن فو د مقالې لمخې د جنوبی افریقا په کیمبرلی کې د جمعې ورځې لوبه له پیل لګروسته د کوربه ټیم لپاره غټ سرخوږی شو. د لیکنې په دوام کې راغلی چې افغان توپ چون کې شفیق الله غفاری شپږ وکټې په 15 منډو ترلاسه کړې او له کوربه لومړۍ لوبه وګټله. د 2000 کال د کرکټ په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لوبېږي چې افغانستان به په ډی ګروپ کې له کاناډا او متحده عرب اماراتو سره هم لوبي وکړي.
د ایران حکومت وایي چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې په الوتکه کې د ټولو وټل شویو کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. د الوتکه د جنوري په 8 له تهران تر الوتنې لږ وروسته وغورځېده او په کې ټول 1640 کسان ووژل شول چې 14 افغانان وو. ایران ویلی دی چې د الوتکه د دوی د پوست په توغندي لګېدلې. فرشته جلال زی راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی اسنا خبری اژانس ته ویلي چې تهران نه نورو هیوادونو سره چې وګړي په الوتکه کې وژل سوي په ګډه کار کوي څو ټول جسدونه د هغوی خپلوانو او کورنوي ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړي چې هغه حکومتونه چې اتباعي وژل سوي باید له دې غمناک پیشي د سیاسي اهدافو لپاره کار وانخلي. په الوتکه کې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین، سویډن او افغانستان اتباع وژل سول. د دې هیوادونو حکومتونو د پیش پړه په خاص ډول په دې اړه چې د ایران پوځ ولې یوه ملکي الوتکه په داسې وخت کې چې له پروازه یې ډېر وخت نه و تیر شوی ویشتي د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې 14 افغان وګړي وژل سوي دي. ایراني چارواکو پرون د یو افغان وګړي جسد په هرات کې د هغه کورنۍ ته وسپارل. د وژل سوي وګړي یو خپلوان ابوالفضل نوري رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د ایران پر نیت شک لري. خوی وای چی تیر وطنه شوی خو زر دیر باور نلرم. داس یو پرمختلی هیواد څرنګه د مسافرلونکي او جنگی الوتکې ترمنځ توپیر نشي کولی. له کله راهیسې چې دا پیښه سوي د ایران پر حکومت له کوره او بهره فشار زیات سوی دی. په ایران کې یو شمېر خلکو له دې امله چې حکومت څو ورځې پر دې چې الوتکه یې پوځ ویشتي خوله پټه کړې وه مظاهرې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې په دې اړه به چې پوځ ولې یو مسافر لونکي الوتکه ویشته بې پرې او هر اړخیز څېړنه وشي. ایو ځانګړي محکمه به د پیښې په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره جوړه شي. په همدې حال کې د اوکراین لوی څارنوال پرون ویلي چې د ایران له حکومت یې بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې بلک باکس یا د معلوماتو د ثبت ډبه ورته وسپاري. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د پیښې په اړه په پلټنو کې د نړیوالو د همکارۍ مسله هم یاده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستیاکو پرون خپل پارلمان ته وویل موږ دا نقشه ورکړي چې د ایران، کاناډا او اوکراین ګډه پلټونکې ډله بلک باکسونه ترلاسه کوي. ایران تیار دی چې رایې د نړیوالو قوانینو سره سم کار دی، خو موږ غواړو چې دغه بلک باکسونه یا د معلوماتو د ثبت تورې ډبې ډېر ژر راکړي، څو موږ ډاډه سو چې خپلواکي او بې طرفه پلټنې کېږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا د یو ایراني منصبدار د تېروتنې خبره نه ده او د دوی لپاره کفایت نه کوي چې ایران وایي یو منصبدار په تېروتنه د الوتکې ویشتې ده. دوی د دې پیښو په تړاو په ایران کې د ټول سیستم د مسؤلیت خبره کوي. هغه وویل چې دوی پر ایران د فشار زیاتېدل او خپلو وګړو ته تاوان غواړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شلو ورځو کې تر سلو زیات د هوټلونو، ښارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرله کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تر بل هر وخت زیات د کابل ښار هوا ککړه شوې ده. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پور راپور کې.
د کابل ښار د اریا ښارګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود د صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا ښارګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیسون ورته لازمې سپارښتنې وکړې، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کېږي او دود بېرته وځي د هغه نه دودروونه، په دې کې موږ ډېره تغیرات کړل په ټول په بساتر د کابل کې، خصوصا د شارک اریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل، بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت یې د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر اولا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1.26% بندې کړي دي.
در ټول حداقل 20 روز گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300% په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه را رسیدلي وو. مرکز ګرمي سیستم مو یو څېړه، له دغه نه 128 مورد تصدی باندې شوي، 108 د سیستم اصلاح شوي او 45 مورد اجمنی اخیستل شوي دي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوي او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون جوړ کړ. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 12 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکي ښار بلل سوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب پر استول سمس کې لیکي ازادي راډیو ته استول عکسونه چیرته خبري شي. دا عکسونه په ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک. عبدالواحد مدقق په راستول سمس کې لیکلي دي چې زما پیغامونه ازادي راډیو نه خبروي، کله ناکله او کله ناکله خبرو. شهید زاده له زابل لیکي امریکایي اشغال باید ختم شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي خلیلزاد په خپل سر له طالبانو سره معامله نه کوي، د سولې د خبرو جزئیات باید له افغانانو سره شریک کړي. محمدی له کندهار لیکي ازادي راډیو ولې د هوا حالات سهار نه وایي، ایله په ایله مو د هوا حالات د خبرېدو سلسله پیل کړې ده په سهارنۍ خبري مجلو کې. ابو یاسر له زابل لیکي حکومت باید د سولې په خبرو کې خنډ وانه چوي. عبیدالله له کابل لیکي طالبان د سولې خنډ دي اور بند نه کوي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د راپورونو په برخه کې به تر لنډو خبرونو ورسته په نورستان کې د قومي مشانو له هڅو تاسو خبر کړو چې په درې ولسوالیو کې د ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. اته بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په واشنگتن کې خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو وخندله. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوز پر یو لوی جنرال حسن شاوارپور بندیزونه ولګول او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د خپل سر اعظم استعفا رد کړه. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره قومي شورا جوړه شوه. قومي مشان وای کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسکونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل در هولانوري پراپور کې.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځه وړلو لپاره ګډه شورا جوړه کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان د غربي د خولې نه چې شروع دی د پښتنو او د ګجرو جنگ دی درې مړه دي تقریبا څه کسان زخمي هم و د اوو کریا ده. دلته هم په مختلفو اشکالو باندې لس کسان مړه شوي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي په پښتګر کې دوستو او د سمداري او د پرک جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پک کسان مړه دي. باغترنګ او د چایل هلته هم واته کسو زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان وای د قومونو ترمنځ په داسې لری پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت لواک وتلې دي. نو ځکه دوی خپله د دغه دښمنۍ او بدبینیو د منځوړلو لپاره مټي را بډوهلې دي. دلته چارواکي وای دوی هم غلی نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ وګدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسی خوځښتونه ولسی شوراګانې چې اجتماعي کارونو دپاره انکشافي کارونو دپاره په نورو ذات البین اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت یې لانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمدیش او کشتو جنجالو چې خوشبختانه هغه د دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېری قومي شخړې د ځنګلونو، سرزینو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بلخ ولایت پشپژو ولسوالیو کې خلک محاکمو او څارنوالیو ته لاسرسی نه لري. د چهار بولک او چمتال ولسوالی اوسیدونکو ادعا کوي چې حقوقي دعوی په دغو سیمو کې تر ډیره طالبان حل او فصل کوي. په بلخ کې چارواکي په دې اړه څه وایي؟ مجیب حبیبزی له مزار شریف له نورو جزئیاتو سره.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنې محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپلو حقونو ته له لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثرا دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپلې حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې، کشندې، چهاربولک، چمتال، دولت آباد او شورتیپي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې یې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپلو حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی مشتاق حبیب وایي چې لایو کال راهیسې په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایي مراجع نشته ترڅو خلک وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي، خلک بیا مجبور دي چې ښار ته راشي. د چهاربولک ولسوالۍ استوګن محمد ادریس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د طالبانو د پراخ حضور له امله د دولت کارکوونکي خاصتاً قضات او څارنوالان خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دوی اړ دي چې خپلې حقوقي دعوې د طالبانو صحرایي محکمو ته راجع کړي.
محکمه نشتن، سرانوالی نشته، طالبان غوری چه سرایی محکمه دایر که طول تصمیمونه دوی نیسی.
د بلخ د سناف محکمه مشر محمد شریف فانی دا منی چه د دغه ولایت په 15 ولسوالیو که د طالبانو د پراخ حضور او قاضیانو ته د شته ګواښونو په دلیل لومړنۍ محکمه غیر فعاله دي. فانی وایي چې په مزار شریف کې لومړۍ محکمه د نام نسیم و قضایی دوسیو ته هم رسیده نکوي.
نسبت
نامنی از 6 ماه به این طرف لاشکا گمیشت را پدی خواه پا 5 ولسوالهی که ده نامنی لامل فیزیکی حضور نلرو خوب پا مرکز و نهرشایی ولسوالهی که ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکیدی. ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کهوی هر زای چه پولیس و قضایی کارکون که فعالیت کهوی حال تا سرانولان هم مکلفتی چه پا عدلی برخه که خپل چاره تر سر کردی. خو نوموړی د بلخ په نام نسیمو که د څارنوالۍ د ادارو د مسدود پاتې کېدو په اړه وضاحت ورنکړ. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې د طالبانو د پراخ فعالیت له امله د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلي او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري. ښاغلی عادل وایي چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په موخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي. د حقوق پوهانو په اند چې د هېواد په مختلفو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی ترڅو خلک د طالبانو د صحرایي محکمو تر څنګ خپلې حقوقي دعوې سیمه ییزو جرګو او قومي مخورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي چې بیا له یوه مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولی شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اسدی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا 19 پروګرام خپور کړو یو بل مطلب را اخلو. د غزنی په باره کې یو پزړه پوری مطلب دی. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو تفصیلي راپور لري. له دې راپور وروسته د ګوریا چار تفریح پروګرام لرو.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم د زړه حلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا ززا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تخوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درې وار تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په امانۍ ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه په مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
په غزنی کې د مسافرو د تک پر مهال د خلکو دودونه له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې د خبر برخه پای ته رسیږي. البته د راپورونو اونیس پروګرام د ګوړیا چار تفریح پروګرام ته مخه کوي. خو یادونه وکم نن د مازیګر تر څلورو بجو یعنی د ماسپښین له دوو د مازیګر تر څلورو بجو پورې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام موضوع به د خبرونې قربانه تاسو ته معرفي کړي، لیکن د دې لپاره چې دا په دغه پروګرام کې هر وخت هر اونۍ بحثونه لرو، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او همدارس د سکایپ له لارې خبرونه کې برخه واخلي. که چیرته د پروګرام موضوع ستاسو په زړه برابره وه، تاسو کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون او سکایپ له لارې او همدارس د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د ازادي راډیو د ژوندیو خبرونو د ټلیفون شمیرې دي، کورنی شمیرې یوازې تاسو ته اعلانوم، دوی شمیرې لرو 0999235540 او بل شمیره ده 0982225550. اوس هم د ګوړی اچار تفری پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوري دنکو سلام. خدای دې وکړي چې سړونه یې وهلي، ځکه چې ډاکټرانو روغتونونه خو ناست یم دې ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی. او چې څوم مشي ناروغ د خو خو اوس خلوي، نو بیا ورته وایي هند یا پاکستان ته لاړ شه، له موږ سره نور امکانات نشته. چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي، هغه بیا په هر ته کیس اچولی وي. په خو به چې څوک له هېواده تلل خفه به و، اوس چې ورته راشي خفه وي. داسې حال مو شو. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه تر اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب، لیکونه را واخلم.
را واخلم، ورته ګوره.
دغه لومړی لیک NOT له 015 حوزې نه رالیږلی او له سلامونو وروسته وایي چې د شاوخوا کورونو کې مو زغالي بخاری ایښي دي او ټول دودونه یې زموږ کور ته راځي. NOT وایي چې د ګاونډیانو د بخاری دودونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړي دي. د ورځې درې څلور ځله آرایش کوم خو هېڅ ګټه نه کوي.
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالیږلی؟
هو کړتو صاحب، هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو.
د NOT سلامونو ته وعلیکم السلام وایم او د پښتنې پاکړه وای ووایم چې نصیحت ګټه نه کوي، ځکه چې اوس چاته نصیحت کوي هغه نور هم زد در سره کوي او په اوبو کې پورته ځي.
نو دا څنګه وکړي چې دود یې مخ خراب نه کړي؟
دا دې داسې وکړي چې سهار وختي دې مخ پلستر کوي او د شپې چې له کاره خلاصېده بیرته دې پلستر خلاصوي، او که دې ما مني نو تر پسرلی دې لارایشه تېره شي چې خدای مکه نوره توره نه شي.
دغه بل لیک سمندر خان رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې موږ کومې خواته روان یو، د پرمختګ که شاتګ خواته؟
سمندر خانه، موږ د نړیوالو مخالف لور ته روان یو، نو ځکه په هر منفي کار کې لومړی مقام اخلو. مثلا په بې امنیتۍ کې، په اداري فساد کې، په تقلب کې، په ککړتیا کې او نورو ټولو برخو کې لومړی مقامونه لرو.
سمندر خان وایي چې موږ ته آزار شوی که نه پوهیږو.
سمندر خانه، آزار به هم شوی وي او ځان هم نه پوهو، هغه کار کوو چې سمدلاسه ګټه راته رارسوي. لکه په بخاریو کې زغال سوزوو چې ښه تاوده شو، خو دودونه او ضررونه یې نه سنجوو چې په راتلونکي کې څومره تاوان راته رسوي.
نو آخر به څنګه شي؟
آخر یې نو خدای ته معلومه ده. نړۍ خو یې له ټولو ډالرو سره معالجه ونه شوه کړی. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پوډري خاني رالیږله اوای چی حکومت مو پغام کی نه ده پدې ساړه جی مکی موام نه اوال اخلي او نه را باندې ګرځي لپل سوخته لاندې په کوټو کوټو پراته یو حکومت یو بخاری مراته کی نه خوده ککړتو سه په حکومت را باندې خبر کی
خانه مست مست کنه حکومت پروغه نه ده خبر څه خو لا پودریان دی بیا د پولی سوخته لاندې خو بخاری څه ګټه نه لري آسی هم پودریان یو د بل په تخر کې ننوتلي وي او ځانونه تودوي
نو پودریان خواران له یخنۍ سره څه وکړي
امر دې واخلي او د چارواکو د کورونو دیوالونو ته دې ډډه ووهي چې تاوده شي
دغه بل لیک د دک رالیږله او وایي چې د وسلوالو غلو له ویرې له کوره نشي راوتلی څنګه وکړو کاروبار ته څنګه لاړه او راشو
غله رښتیا هم ډېر شوي دي او د سړي له تالاشي وروسته ډز کوي او سړی وژني که رښتیا درته ووایم ځان په ډاډر له کوره راوځم د دک نه چې ټول ښاریان مجبوره دي داسې دې وکوي چه لیو کورا بل کورتا دی لارا پریدی او حمده سی لیو کورا بل کورتا او لبل کورا بل کورتا دی لارشی ترچو سرکتا ووزی یاد هم دده که و کراچه واخلی سهار دی لکورا کسافات پکی باروی او چیر تا دی دوکاندار تا دروی مازدگر یا ماخم دی بیتا لکراچه سرکورتا رازی چه غلو گمان وکی غریب سره دی و پیسی نلری
که کراچه تری واخلی
غله زیاتره په موټر سایکل سپاروي کراچی نشي وړلای
پخو به هر کور هریمه برفنداز درلوده نو ځکه به نه ګاونډیان ترې په عذابو او نام خپله خود ډالرو سیلاونو هم د کورونو انګړونه یوړل او هم حریمه ورفندازونه اوس یې تر خپلې واورې کوڅو یې د نورو په سرونه وراچوي لکه داسې
دا څومره بې شرمه خلک دي
خوری سه دویل؟
هو، آغا زوی دیده بام واری زمانگ انگر ترا چوی
نو چیر تیوا چوی؟
پا انگر که راسه را شریکی؟
نه شریک نیم
نو ولی واری را چوی؟
زایدشتا، نو چیر تیوا چو؟
نو دا خود تاسی مشکل ده، تو ورسا دی الله را پیدا که
خوری، پا غصه کیگه ما، دی تاسی گتم پکشتا پا انگر که مونی دی، او چه هر سمره دیر واری پکی اول بیگی، غمره بنیالگی تازهی دی واری بز مکه جذبهی او ذخیره کیگی
واه واه، چه دوم را وخیار وی، ولی دی انگر تا زای نپری خود
مونگ دی کوتو غمو که، چه کوتی دیری شی، زک انگر تا زمکه پاتی نشوا
اوس واوره دی منگ انگر سارا چاوی
دومره واوره نده هسی دی زلو ورطا پتنگ دی پریده چی سو رزی ما شمان لخچکونه پری اخری خواران با چیر تلارشی
گوره واورو را دای واوره ز نده یاو کال نده دی طول عمر خبره ده زان تا دی دی واورو اچاولو زای پیدا که زده نور نپریدم چی زمانگ انگر تا واورو واچوی
خوره پا غصه که ما دغه سا کال میم تاسی پریده بل کال تا دیگه بل گاوندی انگر تا ورا چوم که پا بامی پریدم کوتی سسیگی لگ خود تاسی هم زده را باندی خوک کهی کنه
پا خپل زن با دی خپل زده خوک کرده و او انگر با دی پریخه و
زخیر دی خوری او ساو را سخه شویده تاسی لگ گزاره را سره و کهی
مو گزاره نشو که ولی چه هر سنگی کهی دی منگ انگر تا با واو را نا چوی
خ او بیا دی تاسی لانگره دی بانده کسی تاو باسم سنگه بایی؟
تنو پا امغا خپل خرس پوری او نه تیر نکتا کیگی ام داوز لمرای دی کچه خلق در بانده را خبروام او بیا پا اوزه که عریضه در بانده کوام
نو دیتا می مجبوره چی پا طول کور دی داو وکم چی دی کور نیم خیمت دی رشوت ورکم دا کور دی ما دی تا پا نرمه جبا پو نشوی
زه خیر دی سخ کالی واچه وی بیا دی نپریدم
والی
جاکچه
کابل ښار د غرو اوسیدونکو ته سړکونه نور جوړوي؟
ځکه چې حکومت غواړي په ژمي کې یخمالکونه وخوري او سات تیر کړي.
ولې د انتخاباتو نتایج نه اعلانوي؟
ځکه چې بیا د خلکو د زړه سودا وزي.
ولې د واورې اوریدو په ورځ چارواکي په واورو کې قدم وهي؟
ځکه چې د خلکو باور راشي چې دوی هم د ځمکې موجودات دي.
ولې دومره ډېر مشاوران مقرر شوي دي؟
ځکه چې د ډېرو خلکو خولې بندې وي.
ولې چارواکي په دروغو نه شرمیږي؟
ځکه چې رښتیا کم وایي.
پرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکی و هارون کلزاد، صادق سپینغیر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ثنا زرمتی، حیاور یخیل او زلیمام یخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دردو